امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې ډیر ژر به پر اقتصادي بندیزونه نور زیات کړي ولسمشر ترامپ په داسې حال کې ایران ته بیا خبرداری ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څار ادارې د ایران د یورانیمو د غنی کولو د خبرداریو وروسته یوه بیړنۍ غونډه وکړه د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څار ادارې په دغه غونډه کې د ایران لخوا د اټومي وسلو د موافقې نه د سرغړونې ارزونې هم وکړې ولسمشر ترامپ ایران تور لګوه چې د ډیر مودې راهیسې د یورانیمو په غنی کولو لاس پورې کړی خو د خپلې ادا په اړه کوم شواهد نه ورنکړل او یې نه وړاندې کړي دي ایران په ویانا کې د ملګرو ملتونو د 15 هیوادونو په یوې غونډې کې ویلي وو چې هغوی هیڅ نه پټوي د ملګرو ملتونو ادارې د 2015 را په دې خوا د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو شواهد نه دي موندلي ایران پرله پسې وایي چې د اټومي موافقې نه سرغړونه نه ده کړې خو اوس چې د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي نو اوس به یورانیم غنی کوي بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سلاکار پرون د چهارشنبې په ورځ تهران کې د 2015 کال اټومي موافقې د ژغورلو په هدف له ایراني چارواکو سره کتلي دي د فرانسې د بارنو چارو وزارت په وینا تهران ته د فرانسې د خاص استازي د سفر اصلي هدف دا دی چې د خبرو د لارې داسې زمینه مساعده کړي چې د یو وتلي وضعیت چې ممکن یو پیښې باندې بدل شي مخنیوی وکړل شي د ایران د بارنو چارو وزارت ویاند وویل چې هیواد د اټومي قرارداد د ژغورلو په هدف د فرانسې د هڅو هرکلی کوي سپینې ماڼۍ دا تاییده کړې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په روانو دوو اونیو کې واشنگټن ته سفر وکړي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر ترامپ به د جولای په 22 نیټه په سپینې ماڼۍ کې عمران خان ته شراغلاست وایي په بیان کې راغلی دی چې په دغه ملاقات کې به هدف دا وي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په سیمه کې سوله ثبات او سوکالي او دغه راز دوه اړخیز اړیکو په زیاتېدو خبرې وسي اعلامیه وایي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم عمران خان به د ترهګرۍ سره په مبارزې انرژۍ سوداګرۍ تجارت او دفاعي چارو باندې هم بحث او خبرې وکړي د لبنان جمهور رئیس مشال اون د سه شنبې په ورځ د امریکا په هغه پریکړې خفګان ښودلې دی چې د لبنان په درو چارواکو یې بندیزونه لګولي چې پکښې د حزب الله د ډلې پارلمان غړي هم شامل دي دغه نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان شول امریکا د لومړي ځل لپاره د لبنان ځواکمن شیعه تحریک غړي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي مشال اون د 2014 کال د انتخاباتو وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړ او د حزب الله د ډل په ملاتړ جمهور رئیس و بلې خوا صدر اعظم سعد حریفي چې یو سنی سیاستمدار دی او د حزب الله د ډلې مخالف دی ویلي چې د پارلمان پر غړو بندیز لګول دا شی چې امریکا نوې تګلاره خپله کړي خو زیاته کړه چې دغه ګام به د هغه په حکومت باندې اغیز ونه کړي واشنگټن په دې وروستیو میاشتو کې پر ایران نور بندیزونه ولګول چې د حزب الله ډله هم پکې شامل ده امریکا د حزب الله سازمان یو تروریستي ډله بلي په نایجیریا کې د څلورو نه درې جنکې د اتلس کلونو نه په کم عمر کې واده ته مجبوره کړل کیږي پام کړئ د خبر تفصیل په دې رپورت کې
د نایجیر جمهور رئیس د جولای په 8 نیټه د افریقایي اتحاد په غونډه کې د دې واده کړی و چې د شان رسم رواج په ضد به جدي اقدامات وکړي هغه وایي د جنکو د کار قابلیت باید زیات شي جنکې باید کار وکړي هغوی باید مکتب خلاص کړي او یو مسلک زده کړي بیا نو په ډېرې اسانۍ ځان ته کار پیدا کولی شي او هم ځان مستقل کولی شي دغه مبارزه چیبو جنکی دې ته تشویقی چې دا خبر خپل ملګرو ته هم ورسی چې څوک نشي کولی یو څوک په زور و د کول ته مجبور کړي او هغه وی د دې حق هم لري چې د نورو ماشومانو په شان خپل ژوند په ماشومتوب کې تیر کړي
د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ مصر په دې تورن کړی دی چې سیاسي مخالفین یې په بندیخانو کې د همیش لپاره په بند کې ساتلي دي دغه سازمان وایي دی که څه هم محکمې د دغه کسانو د خوشي کېدو امر کړی دی امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویل دي چې دوی د 15 کسانو دوسیه کتري چې د مصر د لوړپوړي امنیتي ارګان د محکمې امر نه دی منلی او پر هغو کسانو نور جاري تورونه لګولي او په بند کې ساتلي دي د مصر امنیتي ادارو ته نږدې یو منبع ویلي چې دغه نوي نیونې د محکمې د حکومت سره برابرې دي او د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې د هند لوبډلې ته د کرکټ د نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایله لوبه کې ماته ورکړي او نیوزیلند کرکټ ټیم د پای لوبې ته وتلې دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. راوسو د رپورت چې یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې د قطر د بین الافغاني غونډې په تعقیب به بل بین الافغاني غونډه شایي په ازبکستان یا ناروې کې وسی. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې د ډیالوګ او مذاکرې ترمنځ باید توپیر وسی او هدفمن مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل سروان رپورت لري.
که څه هم وړ مورس په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته پای ته ورسېده او تیر ورځ د زلمی خلیزاد او طالبان ترمنځ ووم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. خو نن ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د جګړې د دوو اړخونو ترمنځ باید خبري وشي. ولسمشر غنی چې نن په ارګ ماڼۍ کې وی غونډې ته وینا کوله وویل چې د مذاکرې او ډیالوګ ترمنځ باید توپیر وشي. د ولسمشر په وینا ډیالوګ یو ټول شموله پروسه ده، خو هدفون مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي.
دلته ضرورت ده چې د جنگ قیمت باندې پوځي توګه پوسو، ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه سو هغه تصامیم چې د سولې دپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په اراده نه سي اخیستل.
بلور ته تیره ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات پای ته ورسېدل. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې طالبانو سره یې غونډه درلوده او چین ته روان شوی او د افغان سوری د بهیر د راپور ورکونې او مشورې لپاره واشنگتن ته ستنیږي. په قطر کې طالب ویان سویر شاین هم ویلي چې له خلیلزاد سره تر بحث وروسته وقفه کړي او هر لوری به د مشرانو سره مشورې کوي او ژر به د نهایي کولو لپاره سره کښیني.
خلیلزاد اړتیا احساس کړي لاړ شي له چینایي چارواکو سره د سولې په تړاو شوي پرمختګونه دا شریک کړي او دغه راز ځینې غوښتنې لري چې امریکایان فکر کوي چینایانو پر طالبانو منلی شي. په دې خاطر هغه به له چینایي چارواکو سره مطرح کوي او له هغوی نه به د نتایجو تمه لري چې څه پرمختګ پکې وشي. بل باسته دی چې د سولې په برخه کې د تضمینونو خبره هم کیږي. طالبان یو هغه هیواد چې د تضمین په توګه یادوي هغه چین دی چې په مسایلو کې به د طالبانو لړخه تضمین ورکوي او امریکایانو هم غواړي چې چین دوی ته د تضمین په توګه ورکړي.
دا ډول په دوه کې د بین الافغاني ناستې غړي له دغه ناستې خوښ دي، وایي چې بحثونه یې ښو. د دې ناستې یو غړی اجد الدین محمد وایي چې طالبان او هم زلمی خلیلزاد د ووم پړاو مذاکراتو نه خوښ ښکارېدل.
ما خو چې طالبان نوم واورېدل هغه هم خوشبینه وو او دا خبره لکه څنګه چې خلیلزاد کوله هغوی هم کوله چې زمون خبرې دغه دي ډېرې نږدې دي او ډېر مسایل پکې حل شوي دي.
بلورته یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د ازبکستان په سمرقند او یا ناروې کې د قطر د بین الافغاني ناستې په تعقیب بله بین الافغاني ناستې ترسره شي او د ډیالوګ تر څنګ نیمه مذاکراتي به هم وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې ګمان کیږي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو وروسته اوس له افغانستان څخه وتلو ته ورنږدې شوي وي. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته د دغو رپورټونو غټ کې در اوروي.
د ان بي سي نیوز تلویزیونی شبکې رپورت ورکړی چې طالبانو د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو او ټولنیزو اساسو سره له دوه ورځنیو مخامخ مذاکرات وروسته د سولې یوه رهنما یا لارښود نقشه خپره کړه او د څو ساعتونو په ظرف کې امریکایي ډیپلوماټانو هم له طالبانو سره بیرته خپلې مخامخ خبرې پیل کړې او لږ وروسته د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته له راتګ نه مخکې د سولې د پروسې په باب د چین د حکومت سره د سلام مشورې په غرض بیجنګ ته منډه کړه. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره وروستي مذاکرات په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو لپاره لومړی بهترین ګام دی.
د مطبوعاتو تبصری
د تلویزیون د رپورت په اساس د امریکایي عسکرو وتل د جنگ پای ته رسیدل نه تضمینوي. د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي قدرت الله زکی په وینا په اوسط ډول هر ورځ په دې جنگ کې د عسکرو، پولیسو، ملکی وګړو او طالبانو په شمول 200 کسان وژل کیږي. د ان بي سي تلویزیون وای چې په دې جنگ کې د سلګونو زرو ملکیانو او افغان امنیتي پرسونل تر څنګ له 2400 زیات امریکایي عسكر هم وژل شوي دي او طالبان دا وخت دومره ډیره خوره په اختیار کې لري چې له قدرت نه د لیدو په محل په اختیار کې نه و. که څه هم چې د افغانستان خلک د سولې تږي دي خو شاید چې د امریکا وتل د روانې شخړې د پای ته رسیدو او د سولې د تمنیدو سبب نشي. ممکن چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله د سولې د راتګ لپاره لومړی ګام ثابت شي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د ښځو د حقوقو او د جنکو د تعلیم په باب هغوی خپل مخکینی سخت دریځ اصلاح کړی، د ان بي سي تلویزیون د خبریالانو په باور یو لړ ژورې اندېښنې موجودې دي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره به د امریکا راتلونکې مرستې دې پورې اړه ولري چې طالبان د اقلیتونو ښځو او جنکو سره څه ډول تعامل کوي. خو د امریکایي مشرانو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا محل دا ده چې په منظم ډول د خپلو 15,000 عسکرو زیاتره برخه راوباسي او ډاډ حاصل کړي چې په افغانستان کې به نړیوال ټروریزم وده نه کوي. د ان بي سي د تلویزیون په ریپورت کې راغلي دي چې د طالبانو ځینو مهمو قمندانانو ورته ګیله وکړه چې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو سره د خبرو اترو په پای کې د ګډې مطبوعاتي اعلامې د خپرولو نه مخکې له دوی سره مشوره نه وه شوې. په هلمند کې د طالبانو یو قمندان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د دوحې اعلامیه د نوموړي په قول نه د طالبانو د لیډرشپ او مشرانو نظر څرګندوي او نه د افغانستان د اسلامي امارت نظر تمثیلوي. په عین وخت کې د یوې تازه نړیوالې څېړنې له مخې افغانستان دا محل د نړۍ تر ټولو غیر مسؤول او نارامه هیواد دی. د 1998 میلادي کال په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته او په 1992 میلادي کال کې د مجاهدینو د حکومت د رامنځته کېدو په تعقیب امریکا په ډېر عاجله جنګ ځپل افغانستان له پامه وغورځو او د افغانانو لپاره د شوروي اتحاد د سر پوځ د لس کلن جنګ پای یو غټ آفت ثابت شو. د جهادي مشرانو تر څنګ ګڼ شمېر ورلارانو او د مخدره موادو قاچاقبرانو هم خپل سرونه راپورته کړل. قتل، دامه او شخصي شتمنۍ او سرقت د دوی د حکومت هل مارک یا برازنده نښه وګرځېدله او واشنگتن په دې قصه کې نو چې له فزیکي او مالي نقطه نظره په مات ګوډ افغانستان کې څه پیښیږي. د مقالې پاتې برخه به سبا سهار په دې خپرونه کې واورئ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسون هغو کارکونکو سره قانوني چلند وکړي چې د تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. د انتخاباتو څارونکي وایي چې دا کار اسانه نه دی. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورت لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې، د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو پر بهیر د خلکو او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د نوماندانو د باور د غښتل کېدو لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. د دغو اقداماتو په لړ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د خپلو کارکوونکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو نوې مسوده ترتیب کړې ده. د دغې مسودې له مخې به هغه کارکوونکي چې د کوم نوماند په ملاتړ او یا مخالفت د ولسي جرګې په ټاکنو کې لخپل نفوس څخه کار اخیستی د سزا سره مخ شي. همداشان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې د دغې مسودې له مخې به په مرکز ولایتونو کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د دغه کمیسیون هغه کارکوونکي چې ټاکنیزې سرغړونې کړي وپېژندل شي او محکمې ته ومعرفي شي. میرمن نورستانی د دغې نوې کړنلارې د اعلان پر مهال وویل چې دغې مسودې هدف د ټاکنو بهیر شفافیت خوندیتوب دی.
ناسمه ګټه اخیستونکي د وظیفې په ترڅ کې د امکاناتو او وظیفوي صلاحیتونو د کوم نوماند په ګټه یا ضرر او یا هم د کوم ځانګړي نوماند. دوه، د هغو مرکزونو او محلونو د پایلو د فورمو د ټاکلو مسولیت چې د ټاکنو په ورځ تړلی وي. دریم، د قانې کونکو دلایل او وزر پرته درای چورې مرکزونو او محلونو ته په ګودامونو کې شته ټاکنیزو موادو لیک مخنیوي کول.
د تیر دیاله سوو نوې ووم لمریس کال د تلې د شلمې ویشتمې ورځو د ولسی جرګې په ټاکنو کې پراخ درغلې شوې وي چې لعمل د ټاکنو د پیلو اعلان هم د شپږ میاشتو څخه زیات وخت واخیست. کسام د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې روسي پیلې اعلان کړي، خو لا هم د دغه ټاکنو د پیلو د اعلان سره د مخالفت لپاره یو شمېر نوماندانو په کابل ولایتونو کې خپل اعتراضونو ته هم دوام ورکړ. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر ناظر محسنی د ټاکنو کمیسیون پریکړه سي او وایي چې سرغړونکو سره قانوني چلند یو اصل دی او د سزا څخه معافېدل فرض دی کې بی‌نظمي رامنځته کوي او په ځانګړي ډول په ټاکنو کې
با تطبیق شدن و عملي شدن کامل
په بشپړ توګه د دې پریکړې د پلي کېدو په هکله د مسلې ته د شک په سترګه ګورم. په دې خاطر باندې چې په ټاکنیزو درغلیو کې د شاملو کارکوونکو خارجول او یا کار څخه د هغوی ګوښه کولو سره د ټاکنیزو ګواښونو سره مخ کیږو، لاسوهنې چې رامنځته کیږي او د دې اقدام مخه نیسي.
لوګری
میکنه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا اقدام په داسې حال کې کړی چې جمهوریت د ټاکنو لپاره لا تیا ورځو کمی ورځې پاتې. د جمهوریت یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر روان ټاکنو د مدیریت توان نه لري، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا ډول اداوې نه مني او وایي چې د جمهوریت ټاکنو د ښه مدیریت لپاره دغه ټاکنو سره یو ځای دولتي شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدلو پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو د همغږی په دوهمه غونډه کې د افغانستان حکومت د ریکا د سوداګری او صنایعو اتاق پرانست. حکومتي چارواکو په دغه مراسمو کې وویل چې افغانستان د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1000 ټنه کرنیز او صنعتي محصولات بهر ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو پر مهال د جدي ستونزو له امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې ډپ پاتې دي. نورحال د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو دویمه غونډه د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو او نړیوالو اقتصادي بنسټونو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړه. په دغو مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ادریس زمان وویل چې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو په ځانګړي ډول د هوایی دهلیزونو په جوړېدو سره افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ صادرات درلودل.
د
یوې نوې او مهمې برخې په توګه زموږ د تمرکز له امله بیلابیل هوایی دهلیزونه له هندوستان، قزاقستان، ترکیه، چین، اروپایي ټولنې، روسیې، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره جوړ شوې دي چې دغو هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1000 ټن افغان محصولات له افغانستان څخه صادر شوې دي. ښاغلی زمان دغه رازویل افغانستان هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره نورې سوداګریزي او ترانزیتي لارې هم پرانیزي او په دې برخه کې بحثونه دوام لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مرستیال پر وینا د سوداګرۍ په برخه کې د آسانتیا او درامنځته کولو لپاره لغ خپل سیمایزو شریکانو سره په دې ورستیو کې ګمرکی هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق رئیس عتیق الله نصرت په دې غونډه کې وویل چې افغان سوداګر د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو پر مهال جدي ستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې بند پاتې دي. هغه زیاته کړه په دې غونډه کې زله ټولو اړوند د سفارتونو او بهرنیو چارو وزارت څخه هیله کوم چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې لری کړي. دلته د تقاضا کچه خورا لوړه ده. د ورېښم په لارې سوداګریستو کې صادرولو ته چمتو دي، خو کله چې ډریوران ویزه ترلاسه نه کړي دوی نشي کولای چې صادرات وکړي. افغان حکومت په دې غونډه کې د ریکارد سوداګرۍ او صنایعو اتاق هم پرانیست چې مشربې افغانستان کوي. افغان چارواکو دغه اتاق جوړول د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د پنګونې او د سوداګری زستونزو د لری کولو په برخه کې یو مهم اقدام وباله. یا یو ان ډی پی استازي عبد الله الدرداري ویل چې دوی به د ریکارد اقتصادي همکاریو د پلانونو په عملی کولو کې له ټولو اړخونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی الدرداري په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ او ویل
یو ان ډی پی یو ان ډی پی اوس له دې هیل سره چې موږ په افغانستان کې سوله ولرو، ستاسو د حقيقي شریک او د ملګرو ملتونو د ټولنې د سیستم د یوې برخې په توګه له ټولو ډونرانو سره په ګډه کار وکړي او د حکومت په لارښوونو بل دغه ډیر مهم پروګرام څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او یاریکا اتمه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې جوړه شي. د ریکالم ډې غونډه په کابل کې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې و چې بیا له هغه هر دوه کال وروسته په ډیلی، اسلام آباد، د ترکیه په استانبول، دوشنبه او اشقابات کې جوړه شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په عمومي کانکور ازموینه کې نږدې 2500 تنه لوړ زده کړو او څه د پاسه 15000 زده کوونکو نیمه لوړ زده کړو ته لار پیدا کړې. د دې ترڅنګ نږدې 8000 تنه زده کوونکي خصوصي لوړ زده کړو ته بریالي سوي. د کانکور د ازموینې نتیجې د تیر کال په پرتله 40 ورځې وړاندې اعلان شوې. د ازموینو ملي اداره وایي چې په درو میاشتو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیسته. په دې باره کې پام وکړئ. د حکمت سروش رپورت.
احمد رشید د سجنی کانکور اول نمره، سید سجاد حسین دویم نمره او قاسم علی په دریم نمره لوړ زده کړو ته بریالي سوي. د ازموینو ملي اداره چې تیر کال د لوړ زده کړو وزارت څخه بیل سوه، د 1990 کال د کانکور ازموینې پایلې د تیر کال په پرتله 40 ورځې وړاندې اعلان کړې. د دې ادارې رئیس وایي چې د حمل پر اومه د څلورو جنوبي ولایتونو څخه د کانکور ازموینه پیل او د سرطان پر اومه په کابل کې وروستۍ متفرقه ازموینه واخیسته. د ازموینو د ملي ادارې رئیس وایي چې د 14 ټولګیو شبانه لوړ زده کړو او ماسټرۍ پایلې به وروسته اعلان کړي.
موږ کولای شول تر 200,000 زیاتو د طالبانو څخه په بیلابیلو برخو کې لکه عمومي کانکور، دینی علومو، سوارلس پاسانو، ماسټرۍ او نورو څلورو پنځو برخو کې ازموینې واخلو چې نن د 12 ټولګي د فارغانو د کانکور د ازموینې شاهدان یو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر وایي د روان کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,00,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له دغې ډلې 1,04,000 811 په ازموینو کې ګډون کړی و.
61,799 تنو لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړې. 15,130 تنو یې نیمه لوړ زده کړو ته. په همدې ترتیب 1,013 تنه د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ته او شاوخوا 40,000 بې نتیجې او یا ناکام دي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي هغه محصلین چې د خصوصي لوړ زده کړو لپاره شرایط پوره کړي اړ نه دي چې یو ځل بیا خصوصي پوهنتونونو ته ازموینه ورکړي. دوی کولای سي بل ازموینې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
او د همتو نړیوال رپورټونه. په نایجیریا کې د څلورو څخه درې نجونې د اتلو کالو څخه په کم عمر کې واده ته مجبوریږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي په دې رپورت کې واوري.
د بشر د حقوقو یو مبارزه څلور کلنه بایسی کا چی بو په میاشت کې دوه ځلې د خپل ملک د هغو جنکو سره ملاقات کوي چې عمرونه د اتلسو کلونو نه کم وي. دا هغوی دې ته تشویقوي چې د هغو ودونو سره مخالفت څرګند کړي چې دوی په خوښه نه وي بلکې کورنۍ یو چاته ورکړی وي. په خپل دغه د بشر د حقوقو مبارزې د کم عمره جنکیو د ودونو د رواج په ضد خپل آواز د لپاره اوچت کړي چې په خپل هم هغه د دغه شان رواجونو ښکار شي وو او د لس کلنه و چې واده ته مجبور کړی شي وو. هغه وایي
ما سنسیبلیزاسیون فیکس لی جون فی ایل فو کیل ساش سی کیل ول کیل ساش.
هغه وایي چې دغه تجربه او آگاهی د دې سبب کیږي ځوانو جنکو ته معلومات ورکړي. دا لازمه ده چې هغوی باید په دې پوه شي چې څه غواړي او څه مقصد لري او څه اصل اول غواړي. هغه له دې سره موافقه لري او وایي که یوه جنۍ په خپل مقصد پوهیږي نو بیا دا خو معلومه ده چې څنګه خپل مقصد ته ځان ورسوي. هغوی دې ته ضرورت لري چې باید په دې پوه شي چې هغوی هر وخت د انتخاب حق لري. هغوی د دې حق هم لري چې وایي نه واده نه کوم. دغې مبارزې هغه وخت چې واده خراب شو نو د پولیسو او د خیریه مؤسسو په مرسته په طب کې سبق شروع کوم. په نایجیر کې د ښځو یوه ډله شته ده چې په زرګونو جنکیې په زور د واده کولو نه بچ کړي دي. د هماهنګۍ په چارو کې د دغې ډلې یو غړی مریم موسی وایي چې دغه ډله کوشش کوي چې په دې برخه کې د دولتي سرونوالانو توجه جلب کړي. دغې نه وروسته د یوې جینۍ مور او پلار دې ته مجبوره کیږي چې د خپلې لور واده فسخه کړي. مګر نایجیر داسې یو ملک دی چې خلک یې د رسم رواج ډېر تابع دي، نو په داسې یو ملک کې د دغه شان رواجونو په ضد مبارزه هم څه اسانه کار نه دی. په نایجیر کې مور او پلار کوشش کوي چې داسې یو هلک پیدا کړي چې څه تعلیمي کړی وي، نو بیا وله خپل لور چې عمر یې د 13 کلونه کم هم دی ورکړي. د نایجیر جمهور رئیس د جولای په 1 نیټه د افریقایي اتحاد په غونډه کې د دې وعده کړې وه چې دغه شان رسم رواج په ضد به جدي اقدامات وکړي. هغه وایي د جنکیو د کار قابلیت باید زیات شي، جنکۍ باید کار وکړي، هغوی باید مکتب خلاص کړي او یو مسلک زده کړي، بیا نو په ډېرې اسانۍ ځان ته کار پیدا کولی شي او هم ځان مستقل کولی شي. دغه مبارزه چیبو جنکۍ دې ته تشویقوي چې دا خبره خپلو ملګرو ته هم ورسوي چې څوک نشي کولی یو څوک په زور وده کول ته مجبور کړي، او هغوی د دې حق هم لري چې د نورو ماشومانو په شان خپل ژوند په ماشومتوب کې تیر کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار کرنی رئیس زبی الله سنځي وایي امدا تیر کال تقریبا 116 شپېته هکتار ازمکه کې د شفتالانو او زردالو باغونه جوړ کړي چې باغوانان لغنم او جوارو څو چند ښه حاصل اخستلی شي. هغه وایي د باغونو له جوړولو سره سره د هغو توکو کومک هم کړي چې په باغوانۍ کې په کار راځي.
115.8 هکتار د شفتالو، سترسو، الوچو او د زردالو باغونه په ټولو ولسوالیو کې، هغه ولسوالیو کې چې چا غوښتنه کړې ده موږ ورته کړې ده، او ارقام هم 115.8 هکتاره ځکه ساخه تیر کال په خښ لاندې نیولې ده. او دې لپاره هغه اړین وسایل ډی پی سر، قیچی، اری او دا شیان هم ورته تبشل شوي دي.
د کرنې رئیس زیاتی چې روان کالم په ډیرو ولسوالیو کې د نوو باغونو د جوړولو پلان لري. ختیځون کې د بندوالۍ ملي پروژې مشر انجنیر راحت ګل سیرت وایي تیرو شپږو کلونو کې د ختیځون په کچه 12,000 جریبه باغونه جوړ کړي چې 15,000 یوازې په ننګرهار کې دي. هغه وایي د دغو باغونو جوړولو د کروندګرو ژوند په خکېدو کې مرسته کړي.
لری نه ده چې موږ د هغه خود کفایت حالت ته څه کې چې موږ به یو نېشنل والیو چین والی به دغه د باغداری او د مالداری به دا زموږ بدل شي. دومره کاروبار ته زمينه برابرې باغداری چې کول شي ټول دا زمونږه هوادوال دغه وزګار وګړي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر شي.
هغه کروندګر چې څو کال مخکې باغونه جوړ کړي لخپل حاصلاتو خوشاله دي او وایي ژوند دې ښه شوی دی.
مسمر انرژي چې شفتالو دي، نارین دي، الوچی دي او املوک دا باغونه می جوړ کړي. یعنی هغه حاصل چې موږ دیو باغ نه اخلو دا موږ په تقریبا 15 کال کم دیو جوړ د زمکه نه شو اخیسته.
حاصل خو دا تقریبا چې په کوم دیو زمکه کړه او سکل هم بدلی د ګروبي خرڅ کړي دي. او مې خدای ته چې کالته کې دې چې موږ دلی وکړو بل کال ته نیم نه خوشا کړی وي سکل ته دلی لګه کړی اصل زموږ د خبره بار اصل خوشاله ده اصل بالکل نه راځي.
کاروانګر وایي کده باغوانی چاره نورم پراخ او حاصلات ته خ بازار و موندل شینو د کوکنارو ل کر سره بیخي مخخه کوي.
زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد. امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1298 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او دا هم د خبرونه ورستې رپورت. ل مخدره مواد سره د مبارزه د اونۍ د منځلو پترس کې ل دې مواد سره د مبارزه مسؤلین وایي غواړي چې د پراخ عامه په حواله لاري د کلو باندو خلکو ته معلومات ورسوي. نورحال سمور د خبريال ابراهيم رحيمي پر پټ کې ووري.
په خوز کې له مخدره موادو سره د مبارزه اونۍ داسې محل منزل کې چې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې په نشئی تو کو د روغدو کسانو شمیر لا د ډېرې دو په حال کې دی. په همدې لړ کې دلته په هنتون محصلینو ته د نشئی تو کو د زیان ترڅنګ پر هغه لارو چارو خبرې کیږي چې څنګه کولای شي د روغدو کسانو شمیر راکم او یا لګ تر لګه کنټرول کړئ شي.
یو محصل، یو استاد، یو شاګرد وکولی شي کنه چې یو غټه کتله پوی کی چې دغه یو بدرنګ بوټی دی او موزیر بوټی دی، هم صحت ته تاوان لري، هم اقتصاد ته تاوان لري، هم شرن باد نه، هم د قانون او د عرف له عادتونه باد نه.
نو نشي مواد یو طرف نه ځان ته ضرر رسیږي چې هغه خپل هر ډول ستونزې تکلیف نه بیا غلی لیبل اړخه هغه کورنۍ ډېر په مشکلاتو په ستونزو کې بیا ژوند کوي، هغه سرنوشت به د خاورو سره خوري کیږي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزي مسؤلین وايي غواړي چې له مختلفو لارو څخه په ګټې اخیستنې سره کلی بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشه یي توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لري وساتي.
مکاتبو کې د قومي مشرانو سره علما کرامو سره په ولسوالیو کې موږ پلان لرو چې دغه ورځ موږ ولمانځو تر څو ځوانان قومي مشران علما کرام هم په دې مبارزه کې موږ وهڅو تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.